السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو مثلث او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې خپل د دې ساعت په خبرونو کې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ لقبله اندېښنه خودلې او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سملاسي خوشی کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون د زمری په 11مه ازادۍ راډیو ته وویل.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار
دی افغانستان خبریالانو مرکز د دې خبریالانو بې قید او شرط ازادي غواړي څو دوی خپل رسنیز کارونه بیا پیل کړي. دوی نیول د دې سبب شوی چې یو شمیر خبریالان خپل دندې پرېږدي او یاد ځان سانسورولو ته اړ شي.
په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو یې محمد ابراهیم محتاج دی چې د کندهار سیمه ییز خبریال دی او تازه هلته د امر بالمعروف د کارکونکو لخوا نیول شوی دی. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي چې د رسنیو او خبریالانو ازادي ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. دوی د غراز دا هم ویلي چې هغه خبریالان چې نیول کېږي جرمونه یې رسنیز مسائل نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی ویلي دی چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنچیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. د اټکل مخې په بیلابیل سیمو کې د 1500 ملي مترو ترمنځ د باران د اوریدو احتمال شته. په بیان کې دا هم راغلی چې په شمالي، لویدیځو، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به په ساعت کې د 580 کیلو مترو ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سره محکمې اعلان کړی چې پرونی په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلوال، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په دورو وهلي. ستری محکمې په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو خاري محکمې تورن کسان له 1500 څخه تر 9000 درو او له شپږو میاشتو نیولې تر 3 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقوقو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې 3 کلونو کې لسګونه کسانو ته په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې سزاګانې ورکړي او پر ځینو یې د قصاص احکام عملي کړي. د افغانستان د متقاعدینو مامورینو ټولنه وایي چې د طالبانو له حکومت لخوا د دوی د امتیازاتو ځنډ له سخت مشکل سره مخامخ کړي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل.
منګه درې کاله به پیسو یو اکثریت موږ په کرای په کورو کې ژوند کوو. زمي ژمي موږ باندې په ډېر سختۍ تیر شو، اخترونه خو موږ نه لرو، روژه په ډېره سخته موږ باندې تیر شو. متقاعدینو نه نور چی پاتې نه دي، فرشونه، ظرفونه، چا چې کم کور درلودا ټول خرڅ کړي دي. و ذاتي موږ حیران یو چې موږ څنګه عبادت او عیشه دي فامیلو کولای شو.
د متقاعدینو لپاره لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت روز هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې اقدام نه دی کړی. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې د مالیه وزارت امر وکړ چې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه د نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. او د ترکیه د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي هغه ښاغلي بایدن ته ویلي چې د اسرائیل حکومت خو دلې د چ په غزا کې اوربان ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د اولمپیک د لوبو په اړه په بحث لرو. په تیرو سبا باندې څلورو لسیزو کې د لوبو د افغانستان پر سیاست وخت په وخت اغیزې لرلې دي. په 1980 کال کې متحده ایالاتونو له څلور شپېته نورو هیوادونو سره د ماسکو د اولمپیک لوبې د دې لپاره تحریم کړي چې هغه وخت د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نشتی شل کال وروسته بیا د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې افغان لوبغاړي د اولمپیک لوبو منع شول، چې بیا د طالبانو د لومړۍ دورې تر سقوط وروسته په 2004 کال کې افغان لوبغاړو یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې برخه واخیسته. اوس دا د نږدې شل کال وروسته تر 2004 کال بیا طالبان واکمنان دي او حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، خو شپږ افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې ده. په دوی کې درې نجونی دي، کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یولدوس هاشمی. درې هم نارینه لوبغاړي دي، محمد سمیم فیضزاد، شاه محمود نورزی او فهیم انوری. یو شمیر نور افغان لوبغاړو چې نجونی هم پکې شته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه اخیستې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د فرانسې د سپورت اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو د وزیر ایملی او د کاستیغا څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته د هغو افغان لوبغاړو په اړه خپل نظر څرګند کړ چې د اولمپیک په دې روانو لوبو کې ګډون کړی دی.
زه غواړم افغان پلاوی ته مبارکي ورکړم. دا بورډ کوچنی دی، مګر درې نارینه او درې ښځینه او په ګډون د جنسیتي مساوات سره سم زه فکر کوم چې دا ملګرتیا په زړه پورې ده، او زه واقعا غواړم ووایم چې زما هیواد فرانسه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي او د ښځو لپاره مساوات غواړي. موږ د ښځو عزت ته پام کوو، دا زموږ لپاره مهم دی. موږ د اولمپیک نړیوالې کمیټې سره د نږدې کار کولو لپاره هر څه ترسره کړي دي، تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ستاسو له پلاوي سره اړیکې د امکان تر حده اسانه دي. زه هیله لرم چې تاسو دلته په فرانسه کې ښه تجربه ولرئ، او دا سپورت په ځانګړې توګه د ښځو سپورت نه یوازې د افغانستان میرمنې بلکې د ټولې نړۍ میرمنې وهڅوي، او زه ډاډه یم موږ به په تاسو ویاړو.
Women in Afghanistan, but women from all over the world, and we will be proud of you, I am sure of that.
مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وساري، او همدارس تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې دا خبرونه وګورئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم بحث ته له فرانسې د ازادي راډیو خبريال را سره دی شهزاد صاحب. تاسو خبرونه تشریح اخلي او دلته اسرار العالم مومند په خبرونه کې را سره دی. لومړی به له شهزاد صاحب څخه واورو څنګه په پاریس کې له افغان لوبغاړو سره تاسو کتلی دي.
سلامونه تاسو او ګرانه ملما د مشال رادیو نه او زه ټول افغان لوبغاړو سره لیدلې، او هغه ټول ژمنه دي چې هغه خپل ډېر زیار باسلې چې اولمپیک کې هغه پورا ورکیا سره کړم.
شازاد صاحب، افغان لوبغاړي چې تاسو کتلی دي څرنګه روحیه یې عالی ده، او کنه ځکه چې دوی ځینې انتقادونه په اوسني واکمنانو په افغانستان کې لرل، نو یو ډول له یوې خوا د افغانستان نمایندګي کوي، له بلې خوا بیا بیرته د افغانستان کې په واکمن حکومت انتقاد لري، روحیه یې څرنګه ده تاسو ته ښکاره شو؟
د افغان لوبغاړو چې دی 15 کسان د افغانستان نه بهر نه پاریس اولمپیک کې ګډون کوي، او یو جوړو نو باندې چې هغه د افغانستان ما دلته دی، او هغه با موږ ته وویل چې هغه بیا افغانستان ته ځي. هغه داسې خبره ده چې ټول ورزشکاران د افغانستان چې دی هغه ټول خپل روحیې ښه ده. یو شاه محمود نورزی چې و په تمریناتو کې خپل لاس یو لګ ژوبل
شوی خو اوسې روحیه خراب. رابشم د پاکستان لوبته مومن صاحب، له پاکستان څو لوبغاړي د اولمپیک په لوبه کېشته؟
په پاکستان و لوبغاړي دي څلور چې دي، هغه نیک پنی غبانی د خپل کارکردګي او د لوبو په اساس باندې هغه کوالیفای کړی دا یا وتی دي اولمپیک لوبته، او ما پات درې چې دي نو هغه وایلډ کارت په نامه یو عمل دی د هغې د لارې شوي دي. وایلډ کارت داسې چې کوم منتظمین وي د اولمپیک لوبو نو داغوی په پا پاکستان کې چې کوم اولمپیک اسوسییشن دی د پاکستان نو داغی منتظمینو دوی منتخب کړی دي او داغی ته وتی دي. نو په دې کې زه تاسو ته چې دی کې یو د موږ سره ارشد ندیم، ارشد ندیم د پنجاب دی او هغه په کامن ویلت گیمز کې یا لوبو کې د سرو زرو تمغه ګټلې وه. نو داغی په اساس باندې هغه دغه لوبو ته تللی دی او هغوی دا نیزه یا چې جیولن چې ورته ویل کیږي د هغې د اشتو په مقابلې کې سیالو کې برخه اخلي او د هند نیراج چوپرا سره به دغه سیالي وي. او دغسې بیا بله چې دا کشمالا تلت ده هغه نشانه باز ده. هغې په ایشین د اسیا په سطح باندې چې کوم د شوټینګ لوبې شوې وي نو په هغې کې دې پوزیشن اخیستی وو. بیا فایکا ریاض ده هغه سپرنټر یا دا لنډ چې کومه منډو ځغل وي په هغې کې هغې کومه ملي لوبې وي د پاکستان نو په هغې کې دې پوزیشن اخیستی وو. دغسې غلام مصطفی هغه هم نشانه باز دی او په مصر کې چې کومه لوبې شوې وي نو په هغې کې دې د کانسی تمغه ګټلې وه. بیا پاتې نور چې کوم دی ګلفام جوزف وو دا هم نشانه باز دی. جهار نبی چې کومه ده هغه لمبوزنه ده او د دې تعلق به د سینس سره دی او محمد احمد دورانی هغه د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي هغه هم لمبوزن دی. نو دا وروستي د درې کسان چې کوم یاد کړ نو دوی د وایلډ کارډ په وسیله باندې دغه لوبو ته تللي دي.
دې برخه ته به راشو ځکه چې دا جالب سوال دی. خو شهزاد صاحب ته به ورشو. شهزاد صاحب د کومو افغانو لوبغاړو سره له نجونو سره له کومو سره تاسو خبرې کړې وې؟ له فریبا هاشمي سره تاسو خبرې کړې وې که نه؟
له فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي مو خبرې وکړله. هغه ټول هغه پوره چمتووالی نیولی په مختلفو هېوادونو کې ګډون کړی مسابقاتو دپاره. اوس یې ژمن دی چې افغانستان نه د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل په برخه کې هغه مسابقات چې دی په اولمپیک کې ګډون وکړي. هغه پرون چې پخوا په هسټري یا تاریخ د اولمپیک چې دی د افغانستان نه په بایسکل رانی هیڅوک که چېرې په دوه برخو کې مردان چې دی یا زنان ښځینه په برخه کې موږ د بایسکل برخه کې پاره نه درلود. اوس یې پورا چمتووالی چې دی هغه یو خپله یو ریکارډ جوړ.
مننه. د فریبا هاشمي څرګندونې لرو چې لاسجي راډیو سره شخېدلې ده. البته د سپورت ترڅنګ افغان جنو ته اندېښنه ښکاره کړې ده خو په ورته وخت کې هیله منه ده.
فریبا هاشمي هستم، عضو تیم ملي دوچرخه‌سواری افغانستان. مدت 4 سال میشه که عضویت دوچرخه‌سواری ملی افغانستان دارم و امروز خوشبختانه تیم ملی دوچرخه‌سواری افغانستان عازم سفرهای المپیک شد و امیدوار هستم که در آینده ها بتانه بانوها از افغانستان به المپیک اشتراک کنند و شرایط فعلی ورزش افغانستان تغییر کنه و در آینده ها حضور زنها را بیشترین زنها را در المپیک در رشته های گوناگون داشته باشیم.
بیرتا مومن صاحب که تاسو ته راشم د فریبا هاشمي په ارتباط خو شهزاد صاحب خبرې وکړې. تاسو ویل چې ځینې کسان په یوه خاص کارت باندې انتخاب شوي دي. رسنۍ څه وایي په پاکستان کې؟ په دې باندې ځینې انتقادونه نشته ځکه چې کلونه وشول چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلی.
دوه دېرش کاله چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلی. او عجیبه خبره دا ده چې دوه ویشتو کالو پورې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم مشر دی عارف حسن هغه جرنل ریټایر جرنل وو. هغه هم د دې اولمپیک لوبونه لس میاشتې مخکې استعفا ورکړه او ویې ویل چې زما روغتیایي حالت ښه نه دی ځکه استعفا ورکوم. نو په دې هم انتقاد کیږي چې د ده په مشرۍ کې پاکستان یو مډال هم تر اوسه ونه ګټلو. ها د پاکستان په 1988 کې په وروستي ځل باندې په اولمپیک کې مډال ګټلی وو هغه هم په هاکۍ کې. هغه نو پاکستان چې کله په 1940 کې د اولمپیک اسوسیشن غړی جوړ شوی دی نو د هغه وخت نوال تر دې وخته پورې پاکستان یوازې لس مډالونه ګټلي دي او په دې کې اته مډالونه چې دي هغه د پاکستان هاکۍ لوبډلې ګټلي دي او په هغې کې درې د سرو زرو مډالونه دي. خو له بده مرغه دا څوم ځل دی چې د پاکستان هاکۍ لوبډله اولمپیک لوبو ته کوالیفای کوي هم نه. دا څوم ځل دی. نو تاسو ور دې اندازه لګولی شئ چې په نورو هیوادونو کې کته سوګری د هند یو سل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپک لوبو کې برخه اخلي او د پاکستان یوازې و اخلي او بیا کته سوګری نو د پاکستان اوس پور یوازې لس مډالونه په ټول اولمپک لوبو کې ګټلي دي د 1947 وختم نوال اوس پوری او هند یوازې په 2006 کې چې کوم اولمپک لوبي شوی وي پاغي کې دوی و مډالونه ګټلی نو تاسو وګورئ چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوی دي یو ځای جوړ شوی دي هغه څومره مزل کړی دی او دوی به څومره مزل کړی دی
بس محمد صاحب په ورته وخت کې ځین لوبغاړي شکایتونه لري د باکسر چې د کوټی دی محمد نسیم
محمد وسیم
هغه څنګه ځین خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا خوري تکړه دی ان شو انتخاب کنه
هغه نشو محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تر شمه دا ارشد ندیم تر شمه ارشد ندیم چې اوس په اولمپک لوبو کې د پاکستان استازي توپ کوي او دا غ نیزا یا جولین چې توول کیږي هغه ولې 2 میټر ده
د کامنولث لوبو کې چې میډال ګټلو تاسو
کامنولث لوبو کې هغه د سرو زر میډال ګټلو او 9 میټر پورې ده نیزا وشتلی و خو د 10 راغ ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې بي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی نو دوی ویلي چې ما سره یو نیزا ده او هغه یو نه زبانه د دوی چې کومه پاغه منی نګدي 800000 روپے خرچه راځي نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورتس بورډ ته ویلې د منیسټری ته ویلې چارواکو ته ویلې چې مالا نزا نوې نظر راتراکي هغه مالا اوس پرول را نکړه او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورتس منیسټری په وپاړه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی یو سل وویا دغه سینېزي ورکړل دغه سی اغله په څلور او یا لکه باندې یوازې هغه ماشين واغسته چې پاغه منی د نېزا وشتل کیږي او د سره مرسته کې پاغه کی د دین علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم د سره بوس لوبيږي په د اولمپک لوب کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې په امریکا کې په جنوبي افریقا کې تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دی پاغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت خاصو کونو دی بیا افریقي ته ولګي یو څو ورځې ټریننګ وکړو نو اصل کې بي بي سي دا دواړه مقایسه کړو پرته لکړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بي بي سي دا کړو چې په هغه باندې تقریبا سید لګه موده کې و 1 کروڑ روپې د هند حکومت ولګولي په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کوم لري دا مسلسل لګي د حکومت ته مو چې مال نه زره کوي نو چې زه په دغه سي خپل لوبو
شاسات سي په د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول فن راکي مننه ګرامکار
په شزنه په برخه کې څنګه چې تاسو په یي د تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان نه کیمیا یوسفی چې دی نومرنۍ شزدي چې په درې اولمپیک کې ګډون کوي او هغه په ریو اولمپیک کې هم ګډون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک کې هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک کې هم ګډون کوي او هغه چې د اتلتیک په برخه کې د سل متر منډه وهل کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې په لامبو وهل کې هغه ګډون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو اغه نېشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ سوزله مخري او شاه محمود نورزی چې دی اغه هم په 100 متر منډه وهل کې برخه واخلي اغه هم په ټوکیو اولمپیک کې سلور کاله مخکې ګډون کړی وو نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم په اوپننګ سرمونی کې اغه پرغاره اخیستی وو او د څرنګه چې تاسو وویل په ریبا شمی او یو دوه شمی په پایسکلرانی په بلخ کې هغه برخه واخلي او هغه چې د لومړي ځل لپاره اولمپیک اولمپینه
محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري
بالکل
او د کوټي څوک نشته
د کوټي څوک نشته د خیبر پښتونخوا یو د احمد دورانی هغه په دوبی کې اوسېږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي خو غټه مسله غټه پښتنه دا ده چې برسب چې تاسو وکړل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي تر دې چې هغه ولته برخه اخلي او دلته کې طالبان وایي چې مونږ هغه نه ون کو مونږ نه هغه کو چې دا مونږ دوی ته اجازه ورکړي دغه سی په پاکستان کې به غټه مسله دا ده چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روس روان دی فشار روان دی مخکې به پاکستان هکې لوبډله واغی به څنګه چې بختی ماته ستوي ویل چې یوازې په اولمپیک کې پاکستان لپاره اته مډالونه ګټلې دي درې پاکستان سوزور مډال په سکواش کې جهانگیر خان او جانشیر خان او قمر زمان او داغوی پلرونه نو داغی باوجود که تاسو ګورئ په پاکستان کې دا سپورتس ورځ تر بلې خرابیږي او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی و محمد خالد محمود هغه د ډی ډبلیو سره مرکه کړې و نو ما هغه تېر ورځ اورېدله نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده د بجټ ته هغه ویلي چې د پاکستان د سپورتس بجټ یا د اولمپیک اسوسیشن دپاره چې کوم بجټ دی نو هغه ویل د سریلنکا نه هم کم دی د بنګلادیش نه هم کم دی ویل تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی 2018 کې دا خبرې کولې نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي نو هلته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي څه به لوبه ترقي وکړي
بل اوبښه تاسو چول چې د انتخاب شوي دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکې کارډ وایي دا مهمه ده په دوه باندې څنګه خلکو اعتراض نه کړی چې ولې هغه اصلي لوبغاړي دته ناراضي شي تکړه وي او هغه په دې لوبه کې برخه واخلي
نو هغه کې د یو جنې چې کوم را دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخ ته وړي
اها
جهان آرا نبی نومې ده نو دا چې دا دا د دې مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلوماتو مخه ما چې وکتل د یو لوبغاړي معلومات ما کتل ما چې بیت شوی نو هغه په نرسنګ کې ده د پاکستان په آرمی کې د پاکستان په پوج کې او هغه میجر رینک کې ده نو او د دې تربیته هم چې کوم ده د پاکستان پوج کړی ده دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ دا چې کوم په وایلډ کارت باندې خسل شوی دي نو د دې کې ډېر خوندور خبرداري چې په دې کې د بل جنې چې دا فایق ریاض نو دې سر په خپل انستګرام باندې لیکلي دي لکه دې په ځغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړی دا کړی سره دا لیکلي چې د مور او پلار په دواګانو باندې زه دې زه تر ورسېدم نو په دې باندې ډېر خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره ده لوبي مکو بس مور او پلار ته دا حق یا نو دا خبرې دي په پاکستان کې او د دې نه علاوه نور ډېر وجوهات دي چې دا غېده وجنه ازمان د کې د لوبغاړو سره خبرې کیږي ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورتس ته نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سړي د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللی دي د فوټبال لپاره خو دا غره ماشوم نه ماته پوسو کومل خان استاد څه غوښتنه د لوبغاړي نه اوس ما غوښتنه دا چې مر بوټان واخلي لکه ته سوچو کا دا چې لوبغاړي چې دا غو سره بوټان قدرم سم نشته بیا تاسو د حسین شاو غورې د کراچۍ هغه ډیر شکال و شو هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچینګ کې د فوټبال د باکسینګ نو دا محمد وسیم نه د پاکستاني روسانه ته پوسو کې د کوټه چې تاسو ته ما وخت ویلې او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی او د کوټه لري پښتون دی نو دا غنه چاته پوسو کو چې تاسو څه وای دا چې کم تاسو رویه روانه د لوبغاړو سره په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره نو غوولي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې ډیر شو کالو نه په جاپان کې ځکه چې هغه ته خپل ځای ورنکړی شو بیا خپل هم دا خبر وکړه محمد وسیم د کوټې ما سره وای د بلوچستان اعلی وزیر جمعره کړی و چې زه به تعالی کور در کومه کورې ماته اوس پورانه کو نو ولې څه ضرورت شو چې تاسو صرف د تصویرانو لپاره راځي او دا قسمه اعلاناتو لپاره راځي او بیا چې کوم دغه تمالي شکل نه ورکوي نه خپل ډیر زیات خپو
او یعنی لوبغاړو د سیاو حالت شازاد صاحب د افغانستان په اساسي توپ د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته د کوم لوبغاړي دي
هغه منځه تلاش دي د اسپانیا کوم کوي هغه په میکینګ په برخه کې برخه واخلي او امیر انصاری چې دی د سویډن نه پاریس کې دی هغه د سایکلینګ په برخه کې برخه واخلي هغه د افغانستان معنی دی خو په سویډن کې ژوند کوي او بل چې دی سبحان الله عرب دی په جودو په برخه کې هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې او نګارا شاهین چې دی نه کانادا نه اوس په پاریس کې او هغه په جودو کې برخه واخلي او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي او هغه د بریتانیا نه په پاریس کې راځي او هغه چې وو فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د رنګ بیرغ په نوم ګډون کړی و خو د کم چانس او چانس یې لږ و خو خپل سیال موبایل لا پخول سویلی کوریا نه دا 15 کسان چې دي د افغانستان نمائندګي کوي او هغه مهاجرین په واقع دي او افغانستان فلاک چې دي هغه بیرغ چې دي پرچم چې دي او هغه اوس په دې افغانستان پرچم کې هغه برخه ده
شبر سبب تاسو ګورئ د هند یو سل ول لوبغاړي په دې اولمپیک گیم کې برخه اخلي په دې کې ول او وڅ لوخ چې دغه خزې دي او مسلمانانی خزې هم پکښته ده نو زه چې کومه د باکسینګ چمپیون پاتې شوې ده دغه سي ډېرې نورې خزې دي پکې بیا چې بل خو تاسو ګورئ په دې گاونډي هیوادونه د هند گاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستان ال ته کې به دغه حال لچې د افغانستان لکه
په پښتنه سمادا جوړي بیا هم په همدغه کسانو کې بیا هم د جنو شمیر کم نه دی عموما څه وو شي د افغان لوبغاړي یولدوس هاشمی خبرې په همدې ارتباط لرو دا وایي چې هیلمنه ده البته په وخت ته وخت کې مایوسه ده او دا هیله لري چې په راتلونکي کې به د افغان جنو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي
پرم خدا یولدوس هاشمی سموز په ملي باسکټبال افغانستان مدت 5 سال میشه که ما به واسکرانی شروع کردیم از ولایت فاریاب به افغانستان و تقریبا 4 سال میشه که در عضویت ملی واسکرانی افغانستان حضور دارم در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونن ما 3 تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان
مومسب ما لکه څنګه چې د مېرمن هاشمی ویل چې پراتونکو کې به هیله لري چې د افغانانو شمیر به زیات شي په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیله لري چې پراتونکو کې ممکن د جنو برخه په اولمپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي
د جنکو سومره چې لوبغاړي دي نو هغه د پاکستان رسنۍ سره زمنګ رسنۍ سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو دا د مومندو زله دا په پیخور کې پاتې کیږي د ټینس لوبغاړي دا نو دا غي سره زما هم دغه خبرې شوی یا چې کوم د پاکستان چارواکي دی دا غو سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه چې په پاکستان کې نور هم د خزو پوړان دي مسلې ډېرې دي که یو خوا پرسکا حکومت په اصلو لوبغاړو باندې دونه پیسې نه لګي نو بل خو بیا خزوبانی خو لسره ځکنه لګی چې داغي خو ګټه مختن راځي لکه د لوب خو یو ګټه هم وی ملک نومم راوړي بل ادارې چې په پاکستان کې کم سړی لوبغاړي دغه سره ګټ مسله بل ادارې چې سپانسرز نه ملاويږي سپانسر دا سي چې لکه ال د انډستری وی ال د کاروبار وی ال د امن وی نو علاوه د کاروبارونه وی نو چې کاروبارونه وی نو بیا غوي د لوبغاړي سپانسر کوي نو دغه د وجنا دغه لوبغاړي به نور ملکونو ته لاړ شي وخت ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ نو محمد وسیم بیا د سی وکړل چې هغه ته د کوریا نه بیا پروموټرز چې کوم دی هغه ته وړاندیز وکړ چې هلته کې راشه نو د بیا د پاکستان کم نېشنل ټیم چې یو هغه پرې خود او هلته لاړې نغه به په خپل خبرو کې وی چې دغه نه زما د خپل چې کوم د باکسینګ فدریشن دی دا اوسه دومره دښمنی راغلې ده چې زلته کې نړیوالې مقابله وګټم دا ماته د مبارکۍ او پیغام قدر هم نه رالې کی نو زماره خبره مقصد دا لري چې په پاکستان کې د سلولو به داسې دي نو د خزو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډیر بندیزونه دي
همدا او په شپه محمد نسیم هغه کس چې په اسلام آباد کې جنرال پور نه وایي چې د افغان کډوال پونو باندې پولیسو کیناولې و هغه ده
بالکل بالکل دا ما خبر ډیر ځات مختره غلې و غو ریپورت چې محمد وسیم ویلې چې زه په اسلام آباد کې ما زما کورنۍ بیمار و او ګاډی کې ناستو ما ګاډی راته خراب شو ګاډی مې مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم مال چې زه د وېره واخلم نو هغه زه د اسلام آباد پولیسو ونیولم نو پښتانه او افغانان خو د کرخه دواړو غړت دي کار چرته دي خو شکونه خو یو شند کې رنگونه یو شند کې دي نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا وې محمد وسیم خپل د خبره کې چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولما ته چې افغاني ما ته چې ګوره زه ورلد چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کار سي صبر وکم بتانه تحقیقات کو نو غول چلته کې ماته کورنۍ می بیمار وا غاډه را ته خراب دل د کیز دوی ونی ولم لکه دویم نه پیژاند ا د دوی سره دا رویو نو دا ډیر مسلې دي د سپورتس په حواله سره او شبر سبدا عام ډیر زیات مهمه ده چې سپورت څومره زیات مهم دي د سیمو د پاره که پرسکا دغلته کې تیر ځل موږ خبرې کړې وې چې قانون را یوځا کولې که امن را وستلې د دې لپاره سپورت څومره مهم دي کله چې په 2016 کې دربیزه به عملیات په وزیرستان کې شروع شونه دا غځ ځوانان سره ما خبرې شوې په خاص توګه وخت کې موسندول چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم نو دا غځ ما خبرې شوې وینو هغه ماته ویلې چې کله به موږ ځوانانو به لوبې کولې نو سپورتس ګراوندونو ته به دا ماټر ګولې را پرې وتلې ول دا دوی د قصر را غورځولې چې دا ځوانان د سپورتس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي سپورتس میدان په ځای باندې د لوبو میدان په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي ځوانان دي کنه بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفي نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي نو سپورتس چې کوم لري د امنۍ ځوانان راګرځي سپورتس نه شو نه ځوانان راګرځي بل دا هم ملکی چې د کم ملکي ګراوندونه آباد دي هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي نو دا ډېری خبرې دي چې سپورتس څومره ګټه رسي نو چې څوک چا په ګټه جنگي د چا په ګټه باندې بدمنی نه امنۍ نو هغه به خامخا سپورتس ته وده نه ورکوي
مننه محمد صاحب زبی شازاد لتا صاحب مننه کوم مولا لیدونکو او ریدونکو منندوی د خبرونه بعد د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هلي را غونډه کړو چې دی وایي چې هله باندې چې افغان چونې به یو وخت په اولمپیک او په نورو ډګرونو کې ډېر وځلی شي
آی ډو ریممبر سمر 2021
د 2021 کال اوړی می په یاد دی کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وټلو پرې خبره هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وکړل چې په افغانستان کې د دې پرې کې نو اغیز وروسته کارول ومنو او خلک باندې کړو په دې هم په هیشم چې تاسو څومره پیاوړي یاست زه غواړم دا پیغام د افغانستان شوزو او جنو ته ورسوم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
د ازادي ملمه
السلام علیکم د ازادي ملمه خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هر کله کوم پهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوه استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي ملمه په نننې خبرونه کې ل خپل ملمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړیدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېری په خوانی ډېری سړی او ډېری پیچلې ډېر کلونه په خوا څخه دغه څنګه د جوړېدو هڅه روانې کله لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو جنی راخلی در راخلی ورکری په فرهنگی مسائل چې و تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمن شایي 1916 کال یعنی تقریبا شایسته ډیر کلن د شپیتو کال څخه ما وشته یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زمانه کې دا یو فرهنګي راکړه ورکړه دته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي د تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب د شکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو پلند ډول باید ووم چې په 1900 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ترجو وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کال راو دي خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا سوچه فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه د تمامیت انځر کړی دی او دغه اړیکې را منځته کړي دي. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه را منځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1900 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1900 کال کې یا 1900 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه مېلم او استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړول ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا د ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مین لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه واده دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغانانو ماشي دوی د ستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره ده. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه وای له پټانانه بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه نه د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وای دوی ته هم روحي نه وای په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باره ته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه پدې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه سلويش دي نور چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د پنځینې سیمې د محلي د افریدو محله ده د خټو کوم محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم پدې کې دوی لاس ته دوی نوابانو چې دا د به جوړ شي چا خبره باندې چې څه شوی مثلا د دې په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه ما سره وړیا او جوړ کړی هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل په دغه ژبه لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره ده نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسه کې درو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په دې ساتلې دي منظور نه دا ده دا هغه د علاقه مجید د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسه کې هم داخله د پښتو سره سمات لري او د انډیان په دې د زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده زمو ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم به لوخته ولې څه خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته بیږي دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی اور او د زوی بزرګ و دا و سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترې د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی.
هر کال ګوره او تو سره و سلریشتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 قصوي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کومه د لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی اصل اوس دنیا ټول راځي چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده چې مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه پوه سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد کې واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مسیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و. تقریبا د پنځلو سو کسو په اوونه لپاره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تاغه مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډیر لوی او پراخ هیواد دی مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورات لري په دې ده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان پاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپل هندي ژبې دي سانسکریت ژبې دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونه دا هڅه نه کوي چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسر چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخیسته ورته ځخل هم وسه روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام ورکړل نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه څه روان او دا یو ځانې دي فارمن دي چې څنګه کې څه په نیرو پانتون کې د پښتو چفاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه. دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو، کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره، نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا مورسته کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته سرس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې و، یعنی دومره هیڅ اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوي او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګې کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څانګې برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایل کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه لرم.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلوده د همدې توهمیت په حساب؟
او اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یو هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 دوه کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کور دوه نه څه خبر یم، هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پرمخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، دی د اخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې، دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملې پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنتون د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمستر غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معین موده پرې تر هغه وخت چې کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي وو. بیا نو دا هغه څه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او فکر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو، دا حق لا سره راوړم چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تخلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لس یو لسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت زه چې هوایی ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي نو که زه د پوخ دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توبي کې رخصت کې، نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي او د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته ترسره کیږي. نو د ګرمۍ یو دغه دا دی چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio